السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره تر اوسه کوم مهالویش نه دی اعلان شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بېګا د تړلو دروازو تر شا په دې اړه بحث وکړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک بېګانه وخت ویل د ځانګړي استازي د ټاکلو مسله په جدي ډول تعقیبیږي او کار پرې روان دی. داسې ښکاري چې ملګري ملتونه د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه تر اوسه څوک نه دي نومولي، خو دوجاریک وویل چې کله کوم کس غوره شونو اعلان بشي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. ایرانی چارواکي وایي له زرو زیات افغان بندیان په تیر یو کال کې د ایران له محبسونو څخه افغانستان ته سپارل شوي دي. اسنا خبری اژانس د ایران د عدلي وزارت د محکومانو د لیک د څانګې په حواله خبر ورکوي چې ایران ته د طالبانو د حکومت د څارنوالۍ د پلاوي له سفر وروسته په تیر یو کال کې د ایران له زندانونو څخه 1,116 تنه افغانان د حبس د پاتې مودې د تیرولو لپاره افغانستان ته لیږل شوی دي. د اسناد خبر له مخې د ایران د عدلي وزارت یو چارواکي اسکر جلالیان په تهران کې د افغانستان سفارت له سرپرست سره په کتنه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د محکومانو د انتقال، د مجرمانو د سپارلو او د مدني او جنایي چارو په قضایي برخه کې د همکارۍ موافقه لاسلیک شوې ده. د خبر لمخه ل دیار ل 192 هجری المریس کال راهسه 3015 تنه افغان بندیان په ګډ سرحد کې افغان چارواکو ته سپارل شوې دي. د هوا پیژندنې ادارو ل سبا چهارشنبه نیولې د جمعې تر ورځې د هیواد په زینو سندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت پر ایکس شبکه یا پخوانی ټوټر په یو بیان کې خبرداري ورکړی چې په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او واورو د ورېدو له کبله ښایي سیلابونه راووزي. د بیان له مخې د ورښتونو او سیلابونو اټکل تر ډیره د فراه، هلمند، ارغنداب، خاشرود، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، میدان، غوربند، پنچیر، لغمان او کونړ سیندونو په اوږدو کې کیږي. نوموړي وزارت د دې سیمو له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال د سیندونو له غاړو لرې شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کله حماس ډلې سره د اسرایلي برمتو د خلاصون موافقه وشي، اسرائیل به د راروانې روژې میاشتې په ترڅ کې په غزه کې جګړه بنده کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. د امریکا، مصر او قطر مرکچیان د هغې موافقې په طرحې کار کوي چې له مخې به یې حماس د یو شمېر فلسطیني بندیانو د ازادۍ او د شپږو اونیو لپاره د اوربان په بدل کې لسګونه یرغمل شوي اسرایلیان خوشي کړي. د اوکران پوځي چارواکي وایي چې نن سهار د روسیې له دیار لسو بې پیلوټ الوتکو څخه 11 وشتلې او راغورځولې دي. د اوکران هوایي ځواک نن په یو بیان کې همداراز ویل چې د روسیې له شپږو کروستو غندیو څخه دوه هم له منځه وړي دي. د اوکران پوځ وایي چې دا بې پیلوټ الوتکې او توغندي د خارکیف، سومي، دنیپرو پتروفسک او څو نورو سیمو پر فضا وشتل شوي. او په شلوریزو سیالیو کې د چټکې سلیزي ریکارډ مات شو. د نامیبیا کین لاسی توپ وهونکي جان نیکول د وی درې اړخیزي لوبلړۍ پر مهال د نیپال په وړاندې په 3.5 توپونو سلیزه وهلې ده. دا په شلوریزو سیالیو کې تر ټولو چټکه سلیزه ده. 22 کلن نیکول چې په 5م نمبر توپ وهنی تر ښکته شوی وو په 3.5 توپونو یې سلمنډې پوره کړې. تر نوموړي وړاندې دا ویاړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم و چې په 4.5 توپونو یې د نامیبیا پر خلاف سلیزه وهلې وه. دا وو خبرونه د ماښامنۍ خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه لپرونی غونډې وروسته وایي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ګمارنې جدي کار روان دی.
د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل شو چې دا کار وکړي، خو دا بهیر روان دی. دې موضوع ته جدي او ګړندی کتنه کیږي.
ولې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ګمارنه ناندریزه شوې ده؟
د ملګری ملتونو په عمومي توګه نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه باندې یوازې اتحاد مملکت د خپل منافعو لپاره کوښښ کوي.
کاناډا د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې د افغانستان د سفارت د ورسپارلو په اړه یې کړې وه. کندوز کې سلمانی وایي د طالبانو د محتسبانو مداخلو یې چارې ټکنۍ کړې.
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کی، څومره کوي چې له دوی سره خبر خوردو کی، نرم بر خوردو کی. او زه خپل درې سلور پیری تختیدل یم او ورنه چې راغلی دي.
او د امریکا ولسمشر وایي ښایي اسرائیل پر روانه روژې میاشته کې په غزه کې اوربند وکړي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنی راځو د خبری مجلې د سر راپورته ملګری ملتونه وای د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوی ځانګړي استازي ټاکنه جدي څارل کیږي او پر دې موضوع کار روان دی د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته ویل جربه یو شخص پر دې دند وګمارل شي که څه هم تمه و چې پرون به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې په دې اړه پریکړه وشي خو ښکاري چې لا هم غړي هیوادونه د دې موضوع په اړه سره یو خلونه دي تفصیل له امید ظهیر ملاورو
ملګری ملتونه ډاډ ورکوي چې هر څه ژر به د افغانستان لپاره د دې سازمان نوې ځانګړې استازې وټاکل شي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل که څه هم د دې پریکړې لپاره مشخص مهالویش نه دی ټاکل شوی خو په خبرې دا موضوع تر جدي څار لاندې ده او کار پر روان دی هغه زیاته کړه د استازې له ټاکل کېدو سره سم به دوی نوم په ډاګه کړي
د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل شو چې دا کار وکړي خو دا بهیر روان دی دلته زما کلونو تجربه ماته ښودلې چې نه باید یو مهالویش مشخص کړم مګر پوهیږم چې دې موضوع ته جدي او ګړندۍ کتنه کیږي او په بیړه او هر څه ژر چې وکولای شو یو شخص معرفي کړو دا کار به وکړو
تمه ودامنه چورا په پرونی غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه بحثونه ورسته یو پریکړه وشي خو ښکاري لاغړی هیوادونه په دیاله بشپړ همغږی نه دي د دوه پغونډه کې چتیره اونې وشو هم یو بحث د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي اساسې ټاکلو کڅ هم د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هغه مهال د ډیرو موضوعاتو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د توافق خبره وکړه خو په کابل کې د روسي سفارت بیا یو اعلامیه کې د نوي اساسې د ټاکل کېدو په اړه د طالبانو حکومت له دریز ملاتړ وکړ راپور نو پر بنسټ د دوه پغونډه کې ایران او چین هم د افغانستان لپاره د نوي اساسې د ټاکل کېدو په اړه خپل هوکړه د طالبانو له رضایت سره تړلې ده د طالبانو حکومت بیا د افغانستان لپاره د نوي اساسې ټاکل کېدو سره مخالفت خودلې وای د افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي اساسې ګمارنې ته کوم موجه دلیل ورته نه لیدل کیږي خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د امنیت شورا اکثریت غړو هیوادونو د تیر 2023 کال په دسمبر کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل د څرنګوالي لپاره هغه پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړه چې پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي اساسې د ګمارل کېدو وړاندیز شوی و د ویلو د امنیت شورا تیر شپه د بندو دروازو تر شا د افغانستان په اړه غونډه وکړه او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان له قوله غونډې ته په سیاسي او د سولې په چارو کې د سرمنشي مرستیالې د افغانستان په اړه معلومات ورکړل خو له دې غونډې وروسته د امنیت شورا د دورېز مشري لرونکو هیواد ګیانا په ګډون یو لسو هیوادونو ګډه اعلامیه کې پر دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او پرمختګ یوازې د یو داسې سیاسي بهیر د عملي کېدو لارې ممکن دی چې د افغانانو بشري حقوقو او د قانون واکمنۍ ته پکې درناوی وشي د طالبانو حکومت لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونی غونډې په اړه خبرګون نه دی خوتل خو د امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې په افغانستان کې لنجون او خوځو سره د طالبانو سیستماتیک تبعیض غندل شوی او تر څنګ د ټولو هغو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه شوې چې نجونې او ښځې له زده کړو کار سیاسي او ټولنیز مشارکت او د بیان له ازادۍ راګرځوي
ومریدل چې ملګری ملتونه وای د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ځانګړي استازي ټاکنه جدي څارل کیږي او پر دې موضوع کار روان دی دا چې ولې د ځانګړي استازي ګمارنه ناندریزه او زندنۍ شوې ده په همدې او نورو اړوند مسلو مې د سیاسي چارو د شنون کې عنایت الله اسحقزی نظر پوښتلی دی
د سړي چې هغه استازي مسله دې هم ډیره مرکز شوې ده او د دوه په دویم کانفرنس کې تاسو دې ته راځي چې البته ارجنډا پاول کوم دا و چې باید نمائنده و ټاکل شي چې ټول مملکتونو موافقه ورسره وي خو البته په دې باندې ډېر بریالي نشو اوس بیا به تا ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا خبر راجې شو خبر ده چې افغانستان وضع بحرانی ده او رسپورز د بحران خواته روانه ده د امنیت شورا پنځه دایمي غړو په منځ کې یو اختلاف موجود دی چې چین روسیا یوې خوا هندوستان او امریکا او فرانسه بلې خوا ته د نماینده په سر باندې اختلاف لري ځکه امریکا غواړي چې دغه نماینده زیاتره د دوی د تحصیل لاندې وي او دا د چین او د روسیې لپاره د قبول وړ نه دی هغوی دې سره مخالفت ښکاره کړلی اصلي هدف په د دوی مخالفت په دې باندې دی نه دا چې دوی د طالبانو سره خواخوږي لري او د طالبانو د پاره دوی نه غواړي چې یو استازی وټاکل شي که څه هم ولوي چې طالبان هم دا استازی نه مني او هغوی نه غواړي چې دغه
مخالفتونه څومره کولای سي چې په واقع کې یو خند واقع شي او دغه د ځانګړي اساس ګمارنه همداسې به نتیجې پای ته ورسیږي یا همداسې به نتیجې پات شي.
غته سوزه دا ده چې د ملګری ملتونو په عمومي توګه یو نړیواله ټولنه د افغانستان په خپل باندې یو اجمال لري. تو یو شخص د افغانستان په خپل باندې د موافقې ته نه دی رسیدلی چې یو موجود افغانستان د حل لپاره دغه کیږي چې هر مملکت په خپل د خپل منافع لپاره کوښښ کوي چې ما خپل مسله سر ته ورسي. د چین او روسیا او د دې ته خو ایران هم تاسو به نګری چې په دوه کې د دغه سره مخالفت وکړه او دوی منافع په داخله د افغانستان کې خوندي دي. تک چیرته چې دوی غیر مستقیم سفارتونه ته غواړي که چیرته یو مملکت یې هم د طالبان سره دغه لري غواړي چې بندلي اړیکې وساتي یا سیاسي اړیکې وساتي باید سفارتونه ورته ورکړي او په رسمیت وپېژني. دوی په رسمیت وپېژني ځکه چې تاسو په دې په داخله د افغانستان کې هم طالبان مشروعیت نلري او بلري مشروعیت خو بيد ختم نلري.
سغزای صاحب دغه ځنګړی احساس یې ګمارل کې دوته کراشو طالبان ورسره ښکارا مخالفت کړی دی. هغوی تریویر لري ممکن چې دغه ځنګړی احساس یې ټاکل کېدل دوی ته یو سرخوګای جوړ کی او دوی نو غواړي چې بین الافغاني خبرې پایل کی او هغه کسان په قدرت کې ورشریک کړي چې طالبان ورسره شل کاله جګړه کړې ده. د روسي او چین ویره د ځنګړی احساس په ګمارنه کې څه شې ده؟
د روسي چین ویره خو متوسطه مخه ازو کړي دا د دې لپاره چې دوی دا نه دي چې دا امریکا د توسې دراندې دي ځکه دوی دوه غړي دي د مسګرو د امنیت شورا او د اکثریت اته د وی په لاس کې چې امریکا د فرانسې او انګلستان دی. دا وی دا په دې کې چې کټاغه وټاکل شي دا استاد وټاکل شي دا به د روسي او د چین هغه خواسته چې په داخله د افغانستان کې لري دغه په لافو باندې به نه وي او د دې تر خوا یو فشار به زیاتره د امریکایانو د خوا په طالبان باندې راځي چې خپل د غصاد او د امریکا د تاثیر دلاندې وي.
د سیاسي چارو شنون کې عنایت الله اسحق زئی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلورويشت ساعته.
د کاناډا حکومت د طالبانو هغه غوښتنه رد کړې چې غنې په دې هیواد کې دي د افغانستان سفارت دوی ته وسپاري. یو شمیر کاناډایي رسنۍ د دې هیواد نړیوالو چارو د ویان جیسون کونګ له قوله خبر ورکړی چې د کاناډا حکومت په دې اړه د طالبانو هغه لیک ته ځواب نه دی ورکړی چې په 2022 کال کې ترلاسه کړی و. هغه د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي یو شمیر هیوادونو د خپلو ګټو په خاطر له طالبانو سره ډیپلوماتیک اړیکې پیل کړي خو وایي چې لویدیځ په دې برخه کې احتیاط کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کاناډا حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې طالبانو ترې د افغانستان په سفارت کې د خپل یو اساسي د ټاکلو پاړه کړې و. نېشنل پوسټ او اوتاوا سټیزن رسنیو د دوشنبه په ورځ د کاناډا د نړیوالو چارو ویان جیسن کونګ له قوله خبر ورکړی چې د جیسن ټوډو په مشرۍ د کاناډا حکومت په دې اړه آن د طالبانو هغه لیک ته هم ځواب نه دی ورکړی چې په 2022 کال کې ترلاسه کړی و. دواړو رسنیو د کاناډا د یو بل چارواکي میرلین ګورمونت له قوله هم لیکلي چې د کاناډا حکومت طالبان د افغانستان د قانوني دولت په توګه په رسمیت نه پیژني او هیڅکله به هم دا کار ونه کړي. هغه زیاته کړې کاناډا به هیڅ هغه استازی چې د طالبانو لخوا ګمارل کیږي ونه مني او تر څنګ به طالبانو سره رسمي اړیکې هم جوړې نه کړي. د رسنیو په کاناډا کې د افغانستان په سفارت کې د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی لیکل شوی لیکلي د 2020 کال له اګست وروسته دوی د طالبانو له حکومت سره هیڅ ډول اړیکې نه دي لري. د سفارت د چارواکي زیاته کړي دوی له طالبانو مالی مرسته نه ده غوښتي او نه یې هم ترلاسه کړي او له همدې امله مجبور شوي چې د سفارت کارکوونکي رقم کړي. د ویل چې په کاناډا کې د افغانستان سفارت د جمهوری نظام پر مهال د ګمارل شوی یو ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي. داسې مال چې د طالبانو له بیا واکمنې نږدې دوه نیم کاله کیږي خو د نړۍ هیڅ یو هیوادي رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړۍ نږدې ټولو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایت د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره بې توپیره مبارزه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د شرایطو په توګه مطرح کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا برعکس وایي د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. خو له دې ټولو سره سره ایران، پاکستان، روسي، چین او یو شمېر نور هیوادونو د طالبانو استازي د ډیپلوماټانو په توګه منلي دي. خدای هم ویلي چې دا کار د دوی د اوسني رژیم د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. ملخوا د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي وای یو شمیر هیوادونو له طالبانو سره د خپلو ګټو او سلیقوي پریکړو پر بنسټ د دوی استازي منلي، خو کاناډا چې د ډول مسایلو ته اړتیا نه لري په دې برخه کې نړیوال اصول عملي کوي.
یو شمیر هیوادونه د خپلو ګټو لپاره حاضر شوي داسې مهال چې طالبان په رسمیت نه پیژني، دوی سره په غیر مستقیم ډول ډیپلوماتیکي اړیکې جوړې کړې، مګر تر هغې چې طالبان نړیوال معیارونه ونه مني روښانه ده چې سفارتونه نه ورکول کیږي.
پخوانی ډیپلومات عزیز معارج بیا وایي که طالبان غواړي له دې هیوادونو سره ډیپلوماتیکي اړیکې ولري، باید د نړۍ غوښتنې ومني.
تر هغه چې طالبان په رسمیت ونه پیژني امکان نه لري چې ورسره ډیپلوماتیکي اړیکې جوړ کړي، او که طالبان غواړي چې اړیکې جوړ کړي باید د نړیوالو شرایط ومني، هغه شرایط چې د افغانانو مشروع غوښتنې هم دي، لکه بشري حقوق باید مراعت کړي، د نجونو د زده کړو او کار مانی نه سي، او همدا ډول یو معیاري حکومت جوړ کړي. هغه مهال بیا نړۍ کېدای شي داسې یو سیستم جوړ کړي چې دوی ومني.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرسیال ځای احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي دوی له ټولې نړۍ سره تعامل او ډیپلوماټیک اړیکې غواړي. خو تېره اونۍ د دوهې په غونډه کې د ملګرو ملتونو سنمنشي انتونیو ګوتریش وویل نړیواله ټولنه په دې اند چې طالبانو د دوی د غوښتنو د عملي کېدو لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او د بوستون پوهنتون به نن د افغانستان پر وخت د ماښام په 2 بجو د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د ائتلاف د غونډې کوربه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې په دې غونډه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم وینا وکړي. تفصیل له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
د افغانستان د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د AWER غونډه د افغانستان پر وخت د سه‌شنبه په ماښام 2 بجې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د افغان ښځو او نجونو د فعالې ونډې په موخه جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د بوستون پوهنتون د دې غونډې کوربه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي ټاکل شوې په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وینا وکړي. د اعلامیې له مخې دغې غونډې ته د خصوصي سکتور، مدني ټولنې، پوهنتونونو او یو شمېر حکومتونو استازي رابلل شوي، او د دغې ائتلاف د نویو نوښتونو او د هغو د عملي کولو پر څرنګوالي به له نورو لوبغاړو او شریکانو سره خبرې وکړي. د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ائتلاف یو عمومي خصوصي مشارکت دی چې په 2022 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا پیل شو. په ورته وخت کې د افغانستان یو شمېر سوداګری میرمنې د دا ډول غونډو په جوړېدو خوښي څرګندوي، او وایي هیله لري چې د دې ډول غونډو جوړول د سوداګرو میرمنو په ګډون د ښځو پر کار او ژوند مثبت اغیز وکړي. مریم کبیری چې د آنلاین سوداګرۍ په برخه کې کار کوي وایي هیله لري چې په افغانستان کې هم د ښځو ملاتړ وشي.
د دا ډول غونډو جوړول یقینا مثبت اغیز لري، او که دا ډول ملاتړ په افغانستان کې له ښځو سره وشي چې دا مهال په افغانستان کې دي کولی شي په مستقیمه توګه له ښځو سره چې بیکاره په کور کې ناستې دي د دغو کوچنیو کاروبارونو له لارې چې دا مهال په افغانستان کې فعالیت کوي همکاري وکړي.
بل سوداګر میرمن زاکر امیری د دا ډول غونډو د جوړېدو هرکلی کوي او وایي
په دې غونډو کې شوې پریکړې باید په روښانه او شفاف ډول عملي شي، او زموږ وړاندیز دا دی هغه ښځې چې د افغانستان د سوداګرو ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې برخه اخلي باید د افغانستان د سوداګرو میرمنو پر ستونزو وپوهیږي، په مستقیم ډول له دې میرمنو سره په اړیکو کې وي، او په یاده غونډه کې د دوی ستونزې مطرح کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر بنسټ د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د ائتلاف د غونډې موخه د نوښتګرو همکاریو ګړندي کول او زده کړې او کارموندنې ته د افغان ښځو او نجونو د لاسرسي ملاتړ دی. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د 2 کلنې واکمنۍ په موده کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځول شوي، او ښځې په نادولتي ادارو او ځینو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. سره له دې چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې په په افغانستان کې سوداګرو په ځانګړي ډول خزینه سوداګرو ته د سوداګرۍ زمينه برابر ده، خو په افغانستان کې یو شمیر سوداګرو مرمنو څو میاشتې وړاندې لازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د خپلو تولیداتو لپاره د بازار لنشتوالي او د دوی له کمزوري اقتصادي وضعیت شکایت کړی و. دوی وایي په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر حضور د طالبانو د حکومت له بندیز وروسته د سوداګرو ښځو تولیدي شرکتونه بند شوي او کارکوونکي په کورونو کې بیکاره ناست دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږي، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اسرائیل چمتو دی چې د روژې په مبارکه میاشته کې په غزه کې خپل پوځي عملیات وځنډوي. په 13 نومبر میاشت کې د اوربان له ناکامۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې په غزه کې د اوربان په اړه خبرې دومره جدي پړاو ته رسیدلې دي. د بایدن خبرې ښیي چې اوربان په روانو څو ورځو کې ممکن دی، خو بیا د قطر چارواکي وایي چې د ښاغلي بایدن د سرګندونو په اړه څه نشي ویلی. تفصیل له احمد تکلاو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له ان بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون ثبت شوی و او نن سهار وختي خبره شو، ویلي چې اسرائیلو د روژې په مبارکه میاشت کې په غزه کې اوربند ته چمتووالی ښودلی دی. ښاغلي بایدن ویلي دي چې روژه را روانه ده او اسرائیلو موافقه کړې چې په دې میاشت کې به په غزه کې هیڅ پوځي فعالیت نه کوي، څو د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو هڅو ته وخت ولرو. بایدن زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاکاري ورته ویلي دي چې دا موافقه شوې نه ده، خو ډیره نږدې ده. هغه هیله څرګنده کړې چې تر بلې دوشنبه پورې به په غزه کې اوربند ټینګ شي. حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د ولسمشر بایدن خبرې له وخته مخکې بللې دي. دا ډله اوسمهال د اوربند د هغې طرحې په اړه غور کوي چې امریکا، اسرائیلو او سیمه ایزو منځګړو مصر او قطر تیره اونۍ د پاریس په غونډه کې موافقه پې وکړه. د پاریس د غونډې له جریانه یو باخبره جک پوړي چارواکي رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د څلوېښتو اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په بدل کې د څلوېښتو رزني اوربند لپاره د طرح مسوده حماس ډلې ته استول شوې ده. د طرح له مخې په څلوېښتو برمتو کې چې باید خوشي شي، ښځې، ناروغان او هغه کسان شامل دي چې عمرونه یې له 1900 کلونو کم یا له 500 کلونو لوړ وي. او اسرائیل به هم د دې طرح له مخې د هر اسرائیلي برمته په بدل کې څلور فلسطیني بندیان خوشي کوي چې ټول شمیر به 400 تنو ته ورسیږي. د دې طرح په اساس اسرائیل به خپل سرتیري له میشت ځایونو بهر ځای پر ځای کوي. له هغو کسانو پرته چې عمرونه یې په جګړه کې ګډون ته برابر وي، د غزې نور اوسیدونکي به اجازه ولري چې په هغو سیمو کې چې پخوا تشه شوي وي خپلو کورونو ته ستانه شي، او د بې ځایه شویو خلکو د کورونو د وسایلو په ګډون بیړنیو بشري مرستو ته به اجازه ورکړل شي. خو په دې طرحه کې د حماس اصلي غوښتنه چې په پخوانیو خبرو کې مطرح کړې وه له پامه غورځول شوې ده. حماس غواړي اسرائیل دا ژمنه وکړي چې جګړه به د تل لپاره بندوي او ځواکونه به یې له غزې څخه وځي. د حماس په غوښتنو کې د هغو اسرائیلي برمتو خوشي کول هم نه دي شامل چې د پوځ سرتیری دي، او همداراز غواړي چې اسرائیل 1.5 تنه فلسطینیان له خپلو زندانونو خوشي کړي. د حماس او اسرائیلو پلاوی پر روانونه کې په قطر کې دي او د اوربان په اړه خبرې کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مجید الانصاری نن خبریالانو ته ویل چې قطر د ولسمشر بایدن د څرګندونو په اړه څه نشي ویلی.
له خبرونو ور اخوا
د دغه خبری مجلې وروستای راپور را اخلو. په کندوز کې یو شمیر سلمانیان او ځوانان د امر بالمعروف محتسبانو په تنکړی دی، وایي چې د سلمانیانو په چارو کې د همدې محتسبانو لاسوهنی د دوی چارې ټکنۍ کړي دي. سلمانیان شکایت کوي چې وخت نا وخت د دوی مشتریان د امر بالمعروف د محتسبانو لويري دوی ته مراجعه نه کوي چې ورسره یې اوایت هم کم شوي دي. په دې اړه پام وکړئ، د اجمل آریان راپور.
شپږویس کلن عثمان چې په کندز ښار کې د سلمانۍ دوکان لري، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
سلمانی خیلی متضرر است از دست اینا، اما روزه اینا بیشتر از ده بار وارد
سلمانیان د امر بالمعروف له کارکونکو سخت پتنګ دي. هر ورځ د امر بالمعروف کارکونکو د سلمانیانو دکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نیانو په وهلو ډبولو لاس پورې کوي چې ګیره مو خرایلي او ویښتان مو د غربیانو په شان جوړ کړي. یو شمیر سلمانیان لسو تر شلو ورځو بندیان کړي او هلته یې ورسره بد چلند کړی دی.
د دوی په خبره د امر بالمعروف کارکوونکي هر ورځ د سلمانیانو له کار څخه څارنه کوي او که چیرې کوم سلمان د مشتریانو د ګیرې د خیرلو او اصلاح پر مهال وویني له درې ورځو نیولې تر څلوېښت ورځو پورې بندي کوي. د کندز ښار یو بل سلمان عزت الله آزادۍ روډي ته وویل
ما 15000 روپۍ کرای دکان میتیم زمری بن معروف مې خواهش دارم کې خیر قدګری
میشت 15000 افغانۍ د دکان کرای ورکوم او ترڅنګ مالیه او د صفایي پیسې هم تحویلوم. خو د امر بالمعروف د ناوړه چلند لامل زمون کار د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دومره پاتې دي چې خپل دکانونه وتړو او له دې وطن څخه پخې سپکې کړو.
د کندز ښار یو شمیر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو عزت په پام کې ونیسي نو په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي. د کندز ښار یو اوسیدونکی محمد الله آزادۍ روډیو ته وویل
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کړي، څومره کوي چې له دوی سره خبر خوردو کې نرم برخوردو کې. او زه خپله درې څلور پیرې تښتېدلی یم او ورناسې راغلي دي، همداسې مې ږیره نیمایي پاتې شوې، ویښته مې همداسې پاتې شوې دي. دې برخورد سره او داسې حالت کې څوک هم راضي نه سي په وطن کې اوسېږي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی بلال احمد هم ورته خبره کوي.
زه خواهش لرم د امر بالمعروف نه سي دا سخګيري پریدي او موږ خپل ژوند د پریدي او سلمانان هم خپل کسب کار د پریدي. خواهش لرو چې دا محدودیتونه له منځه یوسي او موږ ځوانان خپل ژوند د پریدي. د کار سره موږ ژوند هم ستړي کیږو او د وطن هم ستړي کیږو چې د وطن نه لاړ شو.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه په کندز کې د امر بالمعروف د ادارې د چارواکو نظر هم راواخلو. دا یوازې د کندز اوسیدونکي نه دي چې د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د زیات شمیر ولایتونو اوسیدونکو د نوموړې ادارې د کارکوونکو له غیر اخلاقي چلند څخه شکایتونه کړي وو. دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه پوهاوی ورکړي ترڅو د خلکو له بې ځایه زورولو څخه ډډه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
هر څنه مخکې د ازادي راډیو درنه مشرتابه او ټولو کارکونکو ته زړه له کومې سلام وړاندې کوم. زه هاشم خان د محمد رسول زوی د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ څخه دا غوښتنه تاسو څخه کوم چې زموږ غږ تر اسلامي عمارته پورې ورسوي. له موږ سره زموږ بزګرانو سره هیڅ ډول کومک نه کیږي او همدارنګه باغونو کې باغوانانو سره اسلامي عمارت لا تر اوسه کوم کومک نه ده کړی. همدارنګه د زراعت په برخه کې موږ ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. له تاسو ټولو څخه دا هیله کیږي چې زموږ غږ تر اسلامي عمارت پورې ورسوي. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. بعد له سلامه، د افغانانو سره ډیر ظلم د ویزو په حق کې روان دي. په هره میاشت کې 15 لکه 30 لکه ویزی کینسل کیږي. باید چې دنیاوال غم د دیور دنیاوال افغانستان حکومت ته پکار ده، طالبانو له پکار ده چې مشران په دې خبر شي. ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې ټول مسؤول کسان په دې باندې خبر کړي او د دې ویزو یو غم راونیسي. او ویزې د افغانستان ویزې خسته په اسانه لګي او پاکستان ویزې ډېرې په تکلیف باندې دي. ډېر شرطونه پکې دي، دا شرطونه پکې د منځه لاړ شي او ویزې په اسانه طریقې باندې میلاو شي سړي ته. پر ویزې باندې څلور زره کلدارې سړی مخکې ورکوي چې ویزه راشي څلور بیا ورکوي. او ډېرو خلکو پکې تجارتونه نخلولي چې 600000 روپۍ اخلي او خلک غریب دي، عجز دي، مسکینان دي. موږ د دې ټولو مسؤولو چارواکو نه هیله کوو چې موږ دا د غریبۍ آواز واوري. خلک غریب دي، په ویزې رجټ کیږي او کینسل کیږي. دا خو ډېره د ظلم خبره ده چې په ژمنه روپۍ ورکي او شهر ته نه ملاویږي. دا خو عجیبه ظلم دی. ظلم باید چې دنیا والی وکړو. دا دواړه هیوادونو مشران مسؤولین باید چې په دې باندې یو خبره سره وکړي او ټول ته دا زموږ پیغام ورسوي. السلام علیکم.
سلامونه می ومنئ د ازادي راډیو همکارانو او کارکوونکو ته. زه محمد مینوال د هلمند ولایت کچکی د ولسوالۍ سمې دا پیغام درته پریښی دی. زما د حکومت دا هیله و هرزو ده پر هلمند ولایت کې د کچکی ولسوالۍ کې د اذان په سیمه کې دلته چوادانه پول راته جوړ کړي. نو د ولس په ډیر وساسي وښ ډیر په تکلیف کښته دي. د غږ راشي وار نه باندې زما د پور چارواکو د حکومت دا هیله ده هرزو ده چې دا پول مشته جوړ کړي. وسلام، په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.